من ریپورت ورکړی چې د روان میلادي کال په پیل کې په ټول افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک د سختو سیلابونو او درنو واورو له امله زیانمن شوي دي. د سازمان د چهارشنبې په ورځ د جولای په 1 په خپل ایکس پاڼه کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې اقلیمي خطرونه مخ په زیاتېدو دي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې د 2015 کال په لومړیو دریو میاشتو کې سلګونو زره خلک د اقلیمي ناورینونو له امله کډه کولو او بې ځایه کېدو ته اړ شوي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر اغېزمنې کورنۍ هم وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او دوی یې نورو ولایتونو ته کډې کولو ته اړ کړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له شدید اورښتونو او سیلابونو وروسته د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی چې د روان میلادي کال لپاره په ټول افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک د سختو سیلابونو او درنو واورو له امله زیانمن شوي دي. د سازمان د چهارشنبې په ورځ د جولای په 1 په خپله ایکس پاڼه په یو ویډیویي پیغام کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې اقلیمي ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړۍ ربع کې 1,15,000 خلک په کور دننه بې ځایه شوي چې 9% یې د اقلیمي بدلون پورې اړوند او طبیعي پیښو له امله دي. د سازمان زیاته کړې چې له 3,96,000 ډېر خلک هم کډوالۍ ته اړ شوي دي. IOM ویلي چې په دې پیښو کې کلیوالي ټولنې تر ټولو ډېر زیانمنې شوي، کورونه یې ویجاړ شوي او خلک د څښاک اوبو له کمښت سره مخ شوي دي. IOM دغه شان زیاته کړې چې د خوړو نه خوندیتوب په دې موده کې د خلکو لپاره تر ټولو لویه اندېښنه وه چې 40% ټولنو د خوړو کمښت خپل اصلي ننګونه بللې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او دا چې دوی د بې رغونې توان نه لري کډوالۍ ته یې مخه کړې ده. د مرکزي بغلان یو اوسیدونکي حقبین ازادي راډیو ته وویل
د اثر سیلابایی که در ولسوالی بغلان مرکزی گرفت داد، خانه های ما را تخریب کرد و ویران کرد.
په مرکزی بغلان کې چې کوم سیلابونه راغلل، زموږ کورونه او دیوالونه یې ویجاړ کړل، موږ ته یې مالي زیانونه واړول. زه له خپلو ماشومانو سره مې وتښتېدم او کابل ته کډه شوم. موږ مرستې ته اړتیا لرو او مرسته غواړو، ځکه زموږ ستونزې ډېرې دي.
د میدان وردګو ولایت یو بڼوال چې باغ او کرنیزې ځمکې په تیرو دوو کلونو کې د سیلابونو له امله ویجاړې شوې، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
زموږ ځمکې چې دي هغه تېر کال چې سیلاب وړي دي، هغه په ځای پاتې دي. نو تر 100,000 زیات شخصا مخ ساره لیدلې ده او همدارنګه سا کال بیا سیلابونه راغلل، ډېر قوي سیلابونه وو. په دې کښې هم تقریبا تنها ما 1,00,000 افغانۍ خساره لیدلې ده. او سا کال نورې حوادثو لږ غنم ورکړه او نور نه مساعدو نه حکومت هېچا هم نه کومک کړی نه توجه کړې ده.
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جولای په 20 په یو راپور کښې خبرداری ورکړی و چې افغانستان د روان کال په اوړي کې د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو، وچکالیو، بېساري ګرمۍ، د سیلابونو له خطرونو، کرنیزو حاصلاتو کې د پام وړ کمښت او د څارویو تلفېدو سره مخ دی. له دې مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC هم ویلي و چې د 4 لسیزو جګړو له امله د طبیعي پیښو او د اقلیمي بدلون منفي اغېزو پر وړاندې د افغانستان زیانمنېدو په دغه هېواد کې سترې اقتصادي ننګونې رامنځته کړي دي. افغانستان له هغو 10 هېوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له منفي پایلو، وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم ورښتونو او د اوبو د سرچینو له کموالي سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په کیف باندې د روسیې په وروستي مرګونی برید غوسه څرګنده کړه او دا عمل یې ناوړه وباله او ژمنه یې وکړه چې په مسکو به نوي بندیزونه ولګوي. د دغه برید په نتیجه کې 14 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل، روسیا زه فکر کوم هغه څه چې دوی کوي کرغېړندي. هغه وویل چې متحد ایالات پلان لري چې په مسکو باندې نوي بندیزونه ولګوي، خو دا یې ونه ویل چې څه ډول مشخص بندیزونه. لویدیځو هیوادونو د جنګ د دوام د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې پر روسیې یو لړ مالي بندیزونه لګولي چې د دغه هیواد اقتصاد یې زیانمن کړی دی. لویدیځ هیوادونه هڅه کوي کرملن د جګړې د تمویل توان له لاسه ورکړي. د امریکا ولسمشر وویل چې د هغه ځانګړی استازی ستیف ویتکوف به اسرائیل ته له سفر وروسته مسکو ته ولاړ شي. ویتکوف د اسرائیلي چارواکو سره د غزې د وضعیت په اړه خبرې کوي. د ترامپ له دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په کرملین کې د رژیم د بدلون غوښتنه وکړه او ویل چې دا یوازینۍ لار ده چې روسیا په راتلونکي کې د ده په وینا د سیمې د بې ثباته کولو هڅو څخه لاس واخلي. زلنسکي د پنجشنبې په ورځ د سړې جګړې د دوران د هلسنکي د قانون د لاسلیک کېدو د 50مې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته په آنلاین وینا کې وویل چې هغه باور لري چې د لویدیز متحدینو لپاره لا هم امکان لري چې په روسیې فشار وارد کړي چې د اوکراین په وړاندې خپله جګړه ودروي. زلنسکي زیاته کړه خو که نړۍ په روسیه کې د رژیم بدلولو هدف ونه لري دا په دې معنا ده چې حتی د جګړې پای ته رسېدو وروسته به هم مسکو د ګاونډیو هیوادونو د بې ثباته کولو هڅه وکړي. زلنسکي وروسته د خپلې ویډیویي وینا په ترڅ کې وویل نن موږ په څرګنده توګه پوهیږو چې اروپا ته د سولې د راوستلو لپاره څه ته اړتیا ده. هغه دا چې روسیه سولې ته مجبوره کړای شي تر څو دا جګړه پای ته ورسوي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر جان کیلی د پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته وویل چې ترامپ د اګست د 8مې نیټې د اعلان شوي ضرب الاجل په اړه کلک ولاړ دی چې په اوکراین کې د اوربند تړون ته ورسیږي. هغه وویل روسیه او اوکراین دواړه باید د اوربند او دوامداره سولې په اړه خبرې اترې وکړي. دا د تړون کولو وخت دی. ولسمشر ترامپ روښانه کړی ده چې دا باید د اګست تر 8مې نیټې پورې ترسره شي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وویل چې د شپږو میاشتو له ډیپلوماسۍ وروسته به ترامپ ډیر ژر اړ شي چې پریکړه وکړي چې که یو اړخ د اوربند منلو څخه انکار وکړي نو څنګه د اوربند لور ته خپلو هلو ځلو ته په مؤثره توګه دوام ورکړي. روبیو وویل چې امریکایي او روسي چارواکو د اوکراین د جګړې په اړه ځانګړې خبرې اترې ترسره کړې خو واشنگتن په دې خبرو اترو کې هیڅ پرمختګ ونه لید.
لا خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو زمونږ غږ د ازادي رادیو نه اوري تاسو ازادي رادیو سره ورساته اوریدای شي. اوس د افغانستان د باغدارانو د ستونزو په حق لا یو مطلب لرو. په افغانستان کې د انګورو د باغونو یو شمیر خواندان او د ممیزو سوداګر وای د ممیزو د پروسس لپاره معیاري فابریکه نشته او لدې عمله بهرني بازار ته لاسرسی نه لري. دوی له افغان پانګوالو غواړي چې د برخه کې پانګونه وکړي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا خبره تاییدوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
دا سیمهال چې په افغانستان کې د انګورو فصل پیل شوی په بیلابیلو ولایتونو کې د باغونو یو شمیر خوندان او د ممیزو سوداګر له پنګوالو غوړي چې د ممیزو د پروسس د معیاري فابریکو ته جوړولو په برخه کې پنګونه وکړي. دوی وایي کدا کار وشي تر ډیره بل توانونو خوندي او کلونه وغوړيږي. د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ د انګورو یو باغ لرونکي او د ممیزو سوداګر بابر ازادي راډیو ته وویل
دا فابریکې د ټولو باغلرونکو په ګټه دي. حاصلات راټولېږي خو بهرنی بازار ورته نشته. همدا فابریکې دي چې بهرنی بازار ورته پیدا کوي.
د غزنی ولایت د انګورو یو باغلرونکی او د ممیزو سوداګر عبدالله هم ورته خبره کوي. دوی زیاتوي چې دا مهال دوی خپلو تولیداتو ته هیڅ بازار نه لري.
دا چې صادرات نه وي دا هم یوه ستونزه ده. ما مالونه نیم د خپل باغ دي، نیم مې اخیستي. او میاشتې وشوې ټول پاتې دي بهر ته نه ځي.
د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم د باغ لرونکو د خبرې تاییدوي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
همدا تیر کال موږ په سم ډول صادرات ونه شول کړی ځکه چې زموږ محصولات با کیفیته نه وو. د ممیزو د پروسس د فابریکو جوړول کولی شي چې محصولات په نړیوالو معیارونو برابر کړي او له افغانستان بهر او کورنیو بازارونو ته صادر کړي.
د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان کې په کلنی ډول 1,000,000 ټنو زیات انګور تولیدېږي چې له دې اندازې 30% وچیږي او ممیز ترې جوړیږي. خو د ده په خبره ډیری په غیر معیاري او دودیز ډول وچیږي. دوی زیاتوي چې افغانستان په کلنی ډول د نړۍ د ممیزو 1.5% تولید جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه کته هم دا اړتیا نه ردوي، خو وایي چې دا مال په افغانستان کې د ممیسو د پروسس لسګونه لویې او وړې فابریکې موجودې دي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزیا ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې افغان پانګوال اړتیا ته په پام دې برخه کې لا پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه چهارشنبه د جولای په دېرشمه د کابل په استالف ولسوالۍ کې د ممیسو د پروسس یوه فابریکه پرانیستل شوه. د دې فابریکې مسؤلین وایي د فابریکې تولید د کمپلیکس د 8 میلیون امریکایي ډالرو په زیاتې پانګونې په 128 جریبه ځمکه کې جوړ شوی چې په کلني ډول د 10,000 ټنه ممیزو د پروسس ظرفیت لري. یو مسؤل نصیب فدا ازادي راډیو ته وویل چې د فابریکه کې نږدې 150 کسان کار کوي چې ښځې هم پکې دي.
موږ له شاوخوا 3,000 بغلرونکو مواد اخلو. دا چې څومره ظرفیت لرو په یو ساعت کې 4 ټنه پاکولی شو. د ښځینه کارګرانو شمیر له 20 تر 50 پوری رسیږي.
د نوموړي په خبره د مال د فابریکه دوه ډوله ممیز سره او تامسون پروسس کوي چې دواړه د نړیوال بازار لپاره د اعتبار وړ دي. د زیاته کړه چې دوی به د پروسس کړي محصولات روسیې، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، هند، د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو، کاناډا، امریکا، بریتانیا او د ختیځې آسیا هیوادونو ته صادر کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم د دې فابریکې په پرانیسته کې ګډون کړی و. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپله ویب پاڼه لیکلي چې ملا برادر د پرانیستې په دې مراسمو کې بهر ته د کرنیزو محصولاتو د صادراتو پر کیفیت او بسته بندۍ ټینګار کړی او دا موضوع د افغانستان د اعتبار او سوداګریزو اړیکو لپاره مهمه بللې ده. په راپور کې دا هم راغلي چې د طالبان حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ادا کړې چې دوی په افغانستان کې د کرنې سکتور ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. داسې مهال چې په افغانستان کې باغ لرونکو په وار وار شکایت کړی چې باغونه یې د خوړو قیمت نه پرې کوي، وچکالی ده او بنلری لازم املاتړی مرستې نه ورسره کیږي. د خپل محصولاتو د ساتنې لپاره د شنو خونو لکمخ سره مخ دي. د محصولاتو لپاره د پروسس او بسته‌بندۍ معیاري فابریکې نه دي موجوده او دغه شان بهرني بازارونه هم نه ورته لري. دوی دا هم کوي چې د لازم اسانتیاو نه برابرولو او ورنه د نملاتړ لامل تر ډیره په دغه هیواد کې د باغداري سکتور اغیزمن شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې درامه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. حضرت محمد هجرانی د افغانستان هرات ولایت څخه نیمه نظر دا د سي دلته هرات کې د مختمخه مخشفخانه د باندې خون شفخانه کله چې یو عاجل مرز راشي د غو عاجل وینه ته ضرورت وي نو هغه د وینې سلیچا وینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او دالهان د ګرځي د وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي. هغه ډېر وخت کې څوک پیدا شي څوک نه شي پیدا. نو باید هر وخت په هر ولایت کې قاضیه کې کمپاین باید وشي او په داخلي شپخانه کې د وینې بانک په هره شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر ځای هر وخت په هره شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک پرځي وینه ورکوي. تاسو سلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو. نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه یو څه د ازادي راډیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر سي چې د ازادي راډیو نشرات پر مواره یعنی پر تلویزیون په پاک ساب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو تلویزیون ولرو بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادي راډیو یا هم جستجو کو نو ازادي راډیو که زموږ په د تلویزیون په رادیوګانو کې موجود ده نه یې هم په جستجو کې موږ لټولای سو او ازادي راډیو اوریدلای سو په پاک صاف اوازې توګه. ډیره مننه و سلام د لا پامان نبی الله زابلی د پیغام د نشر پیله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. تاسی فیسبوک کاروی؟
دی ازادی رادیو فیسبوک پانا لایک کری او لورستیو تحولاتو زن خبر کری.
facebook.com/ازادی رادیو
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو د دیونی خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبره کې وو چې میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري، او کچیرې ښځو ته په کورنۍ کې د سړی لخوا درناوی نه کیږي د کومې بدې پایلې درلودلی سي. له موږ سره میلمه ده په کاناډا کې د بشري حقونو په برخه کې فعاله حدیقه. په پیل کې درته وایي چې یو میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري.
د دې په اړه زه داسې تاسو وایم چې د ښځو حقونه په خاوند باندې ډېر زیات دي. د اسلامي او شرعي لحاظ نه هم لومړی برخه کې د دې د نفقې او د مالی ملاتړ په اړه خبرې کوو چې ښځې حق لري چې خاوند یې د هغې مالی اړتیاوې ورته پوره کړي، نفقه ورته ورکړي، خواړه، جامې او داسې نورې اړتیاوې ورته برابرې کړي چې د هغې لګښتونو ته پوښښ ورکړي. همدارنګه خاوند یې مکلف دی چې خپل میرمن ته مناسبه نفقه ورکړي چې د هغې د توان سره البته سم اوسي. د دې تر څنګ په دویم برخه کولی سم زه د کورنۍ امنیت څخه تاسو ته ووایم چې هره ښځه حق لري چې خاوند یې ورته کورنۍ امنیت برابر کړي، یو مناسب ماحول ورته چمتو کړي، همدارنګه دا کور یې باید د هغې د حیثیت او د کورنۍ ژوند لپاره مناسب اوسي. همدارنګه عزت او درناوي په اړه که موږ راسو خبرې وکړو، داسې به وایم چې ښځې حق لري چې د هغې خاوند ورته درناوی وکړي او په درناوي سره ورسره هم چلند وکړي، چې هغه درناوی کېدلی شي احساسي اوسي یا هر څرنګه چې اوسي، هغې سره باید د درناوي په پام کې ولري. دې نقطې ته باید ډېر زیاته پاملرنه ولري چې که دوی داسې وغواړي چې سره خپل درسته چلند وکړي، یعنی د روحي احساسي لحاظه، نو دا زور زیاتی ګڼل کیږي او د هغې په حقوقو باندې تیری ګڼل کیږي. همدارنګه د ښځو یو بل حقوق څخه میراث ته چې د اسلامي فقه سره زه داسې ویلی شم چې ښځې حق لري چې د خپل خاوند میراث څخه هم برخمنې شي، او که خاوند وفات شي ښځه د هغې د ټاکل شوي البته برخې حق لري. چې ځینې مواردو کې که موږ دې ته پام وکړو، دا حقوق هم د دوی څخه سلب شوي دي یا اخیستل شوي دي ډېریو ځایونو کې، بل خصوص پلری پروتو سیمو کې. بل حق د ښځو کېدلی شي، زه وایم چې طلاق د هغه ښځې چې مثلا داسې شرایطو کې اوسي چې د خپل خاوند څخه دوی غواړي دې ته اړین شي چې طلاق واخلي او خپل طلاق وغواړي له هغوی څخه. د ځینو فقهي مکاتبو په نظر که خاوند د هغې حقوق نشي پوره کولی، ښځه کولی شي طلاق غوښتنه وکړي په بدل کې ځینې خپل حقوق ورته پرېښودي او خپل طلاق وغواړي. او همدارنګه یو د اساسي حقوقو څخه چې زه فکر کوم چې هغې باندې ډېره زیاته پاملرنه وشي، هغه د تعلیم او کار حق دی چې ښځه حق لري چې زده کړه وکړي او د خپل خاوند په همکارۍ د کار کولو اجازه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د کورنۍ او ماشومانو پالنه یې البته اغېزمنه نه شي، چې دا ډېره زیاته مهمه ده. نورو حقوقو څخه به دا وایم چې عدالت او برابري ده، هیڅ ډول تبعیض ورته ونه کړي. نو دا ټول حقوق د ښځو د محافظت، د کورنۍ ژوند د پیاوړتیا لپاره په قوانین او شرعي احکامو کې شامل شوي، او د خاوند مکلفیت دی چې د حقوق په ښه توګه ورته عملي کړي.
بله، لکه څنګه چې لیدل کیږي په افغاني ټولنه کې ښځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. البته یو شمېر ښځې لوی علت خراب اقتصاد دوی ګڼي چې دوی پخوا کار کاوه، کورته عاید راوړ، مګر نن څه نه لري. بیرته دغه میړه له خوا خشونت سره کیږي چې کلونه کلونه پام خبره د دې لاس ته ناست و، د دې ګټه خوړله. په دې خبر راته وکړي څه مو لیدلي، څه مو اوریدلي.
زه داسې تاسو ویلی شم چې زموږ کوم کسان چې په افغانستان کې زموږ ژوند کوي، له موږ تاسو سره موږ دوی ګورو. په دې کې یو نقطه اساسي دا ده که دوی مخکې د خپل ښځې ګټې ته ناست و، مثلا د هغې څخه یې غوښتل چې دغه کورني احتیاجات ورته برابر کړي، او نن ورځې هغوی که په کور ناستې دي او دوی سره نه شي کولی همکاري وکړي. د دې یو لوی علت په دې خپله زه کولی شم چې سړیانو په منځ کې شته ده، هغوی خپله په دې پوهېږي. او د دې ترڅنګ البته په ښځو باندې دغه بندیزونه چې لګول شوي دي چې دوی نشي کولی کار وکړي یا خپل ښوونځي ته ادامه ورکړي یا نورې زده کړې چې ادامه درلودل او داسې پوهنتونونه او دا پې وتړل شول، دغه ټول هغه لاملونه دي چې د دې باعث کېږي نن ورځې که دوی دغه خشونت هم کوي، دوی حقیقتا خپل ځان سره په جنګ کې دي، خو نه پوهېږي. نو ځکه یو بل نفر که ورته غواړي دغه جنګ لپاره پیدا کړي چې دعوا ته ادامه ورکړي او خپل هغه غوسه پې سړه کړي، هغه نو دوی فکر کوي چې هغه ښځه ده، چې ځکه چې اوس هغه ښځه دوی سره همکاري نشي کولی. کولی دوی ته لاس نشي وکولی چې هغه خپل ژوند آباد مخته یوسي یا هغه څه تکلیفونه کې چې انګرېزي یعنی اقتصادي له وجې دوی مخ دي د هغې لپاره یو حل لاره نه ګوري یو چاره ورته نه ګوري. نو زه فکر کوم اصلي دلیل دا دی چې موږ خپله البته کوم سړیان چې زموږ شاوخوا دي زموږ په ټولنې کې ځوان کوي دوی باید دې ته اولا فکر وکړي چې د دې هغه ستونزې منشا له کوم ځای څخه ده او د دې د حل لپاره کار وکړي. نو په دې برخه کې شخصا که زه وغواړم داسې یو دلیل ووایم یا داسې څه چې ما په خپل سترګو لیدلي هغه دا دي زموږ زیاتره کسبکاره ښځې چې هغوی ارایشګرې وي په سالونونو کې کار کولو او که نن ورځې په هغوی باندې دغه سالونونه بند دي او نشي کولی کور ته نفقه ویسي او خپل میړه سره لاس ورکړي او خپل کور اباده ولري. نو یو پرابلم یو ستونزه همدا ده ځکه چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي خپل کار وکړي. نو اوس هغه کس چې په دې اسودګي باندې اموخته شوی وو چې په خپل کور کې ژوند وکړي او اسوده پیسې ورته یو بل یعنی مالی کومک دوی د ښځې له خوانه ټول اوس د دې مشکل سره ډېر زیات مخ دي چې دې ته فکر کوي چې باید اوس هم دوی یو کار وکړي او په دې حال کې چې موږ ټول پوهیږو په دوی باندې بندیز لګول شوی دی او دوی دې ته اړ دي چې په کور کې اوسي.
څومره دغه کورنۍ تاوتریخوالی په کورني چاپیریال باندې تاثیر کوي په خپل میرمنې باندې په اولادونو باندې او نور څوک په کور کې لري څومره بد اثر لري؟
کورنۍ تاوتریخوالی خو داسې یو لوی ستونزه ده چې زه فکر کوم منشأ یې د کورنۍ د غړو څخه مور او پلار او داسې بیا د دوی ماشومانو باندې ډېره زیاته بد اغېزه لري ځکه چې کله د پلار او مور څخه د دوی دغه تاوتریخوالی شروع کېږي په ماشومانو بد اغېزه لري کله چې هغوی لویږي هغوی د مینې محبت په خبرو نه پوهېږي بلکې دغه تاوتریخوالی ته ډېر زیات پام وي او همیشه فکر کوي چې له خلکو سره باید په جنګ کې اوسي له خلکو سره باید دوی جګړه او شخړه ولري دوی نه پوهېږي چې چلند څنګه وکړي یا هغه خپل آرامش څنګه ولري دوی نه پوهېږي چې په هوساینې کې ژوند کول یعنی څه یا په یو سم لفظ خبرې کول له خلکو سره څه معنا. نو دا په دې باندې ډېر زیاته اغېزه لري. د دې تر څنګ په دې کورنۍ تاوتریخوالی کې زیاتره کورنۍ افسرده کېږي دوی استراب او سترس سره مخ کېږي ان په دې حال کې چې دوی خپل نه پوهېږي چې دوی داسې یو حالت لري چې افسرده دي یا استرس لري یا خفګان لري دوی خپل د دې په تشخیص باندې یعنی نه پوهېږي مګر خلک دوی ته ګوري په هغه سې یو شی باندې تشخیص کولی شي چې دغه خلک د داسې یو ستونزې سره مخ دي او د دې کورنۍ غړي او همدارنګه ماشومان او د دې ټولې هغه کومې نتیجې چې دي هغه به دوی په راتلونکي کې ګوري چې کوم ماشومان لویږي او په دې ټولنې کې به ژوند کوي د دې ماشومانو ژوند به سم نه تیریږي ځکه چې هغوی د خپل کورنۍ نه یوه سمه الګو نه وي اخیستي چې وکولی شي یو د مینې محبت ډک ژوند ولري یو د هوساینې ژوند ولري.
بله کله چې په کورنۍ کې د میړه لخوا میرمنې ته حق نه ورکول کېږي او دلته بیا خشونت رامنځته کېږي کورنۍ تاوتریخوالی وي دهلته د ماشومانو څومره اساسي او بشري حق تر پښو لاندې کېږي؟
دې کې اساسي هغه د کورنۍ بلخصوص د خاوند چې کوم تاوتریخوالی رامنځته کوي د دې ټول هغه تمرکز د دې ټول هغه پام هغې جګړې او شخړې ته وي او هغه ماشومان چې مظلومان دي هغوی دغه صحنې ګوري یا داسې تاوتریخوالی سره مخ کېږي هغوی اصلا په نظر کې نه نیول کېږي چې په دې کور کې ژوند کوي که نه کوي یا د دوی څه هیلې شته د دوی څه هغه څه شیان چې دوی ورته ضرورت لري هغه ضرورت د دوی پوره کېږي که نه پوره کېږي د هغوی څخه نه پوښتنه کېږي او نه حق د دوی ورکول کېږي چې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم د دې تر ټولو زیاته اغېزه پر ماشومانو باندې ده او دغه ماشومان په راتلونکي کې هم همداسې مظلومه اوسېږي دوی دې ته توان نه لري چې خپل حق له چانه وغواړي یا خپل غږ پورته کړي. نو څرنګه چې تاوتریخوالی دوی په خپل سترګو لیدلی وي دوی کوشش کوي چې دې تاوتریخوالی ته سر ټیټ کړي او په راتلونکي کې هم د دې توان ونه لري چې خپل ځان لپاره یو څه وکړي.
بله هغه شمېر نارینه چې د میرمنو حق حقوق ته قایل نه دي وخت نا وخت په کور کې جار او جنجال وي په دوی کې داسې کسان هم لیدل شوي چې دوی لوستي کسان دي په دې باندې پوهېږي چې زما حق څه دی د میرمنې حق څه دی د ماشوم حق څه دی مګر بیا هم په خپل کور کې دا نه عملي کوي کله چې بیرون ناستې خلکو ته ډېرې ښې خبرې کوي چې دا د ښځې حق ده دا د بچي حق ده دا ستا حق دی مګر په خپل کور کې دا نه عملي کوي. دې موضوع سره تر کومې اندازې تاسې موافق یاستئ؟ څومره مو داسې کسان لیدلي دي؟
دې موضوع کې زه بېخي ډېره زیاته ستاسو سره موافق یم ځکه چې ما په خپل سترګو لیدلي دي ځینې کسان ډېر زیات به له حقوقو څخه خبرې کوي د ښځې له درناوي څخه به خبرې کوي نورو کسانو ته به د دې یادونه کوي سپارښتنې به لري اما په اساسه ډول که موږ دوی ته وګورو دوی وجدانن دغه څه سره په تضاد کې دي. دلته دوه لامل موجود دي. اولی لامل دا دی چې ځینې نارینه دا نه غواړي چې د دوی ښځې له دوی څخه پورته اوسي حسادت په سترګو ورته ګوري او د دې توان نه لري چې د خپلې ښځې په پیشرفت وګوري او یا د خپل ښځه په ټولنه کې وګوري چې فعال ده، فعالیت لري او کولی شي اوس ځان لپاره وکړي. یعنی داسې ځکه چې موږ که دویم دلیل ته وګورو، دویم دلیل په ټولنه کې دا د دې سړیانو لپاره چې دوی فکر کوي که ښځه دغه مالي توان ترلاسه کړي او دومره توان ولري چې په خپله تنهایي خپل ژوند مخته یوسي، نو دا به د دوی په ضرر تمامېږي. او دغه کوم لوستي سړیان هم چې دي، دوی هم دا فکر کوي چې نه، د افغاني ټولنې پر اساس باندې داسې چې موږ یو رواج ده یا موږ ورته وایو چې فرهنګ ده، چې اصلا زموږ فرهنګ نه ده، خو موږ داسې ورته یو څه وایو چې ښځه باید د لاس لاندې اوسي او سر پورته کېدو ته البته وخت ور نه کړل شي، ځکه چې دوی خپل ځان بیا په خطر کې ګوري. دوی فکر کوي چې بیا ژوند دوی ته تریخېږي، ژوند دوی ته سخته کېږي. نو د دې لپاره دوی دا کوشش کوي چې دا تاوتریخوالی ولري د خپل ښځو پر مقابل کې، او همدارنګه هغوی ته د دې زیاتې ودې اجازه ور نه کړي چې تر څو دومره زیاته توانمنده نه شي چې وکولی شي په راتلونکي کې دوی ته ګواښ ولري. البته د ښځو دا منظور نه ده چې دوی نارینهو ته یو ګواښ پوسي، اما دا داسې یو تفکر ده چې زموږ په ټولنه کې البته عام شوی دی.
ځینې وخت به لیدل کېږي چې په کورنۍ کې د کور نور غړي، مثلا خواښې، مثلا خسر، مثلا لیوار، مثلا درور، دا د دې ښځې میړه دې ته پام وراړی چې ستا ښځه باید له نورو نه پورته ونه اوسي، لکه تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله. دا موضوع څومره د درد وړ ده؟
بالکل، دا یو واضح خبر ده. ډېر مخکې وختونو څخه د داسې یو فرهنګ سره په دې کورونو کې موږ مواجه سو چې معمولا ځینې وخت دغه ښځې کوشش کوي چې دغه خپل زمنو ته د دې سپارښتنه وکړي چې دوی ته وخت ورنه کړل شي چې وده او توان وکړي. په دې زه کاملا موافقه یم چې دا په یو کور کې نه، حتی په ټولو کورونو کې، تر پاخ کورونو کې چې هلته تعلیم یې کړی یا زده کړې کړي، د کور غړي نارینه او ښځینه یې ټول تعلیم کړی دی، هغوی هم په دې موضوع سره موافق دي او فکر کوي چې یو نوی کس چې دوی کورنۍ ته رادینه کېږي، هغوی ته نه باید وخت ورکړل شي چې خپل سر پورته کړي او له نورو څخه یا جګې خبرې وکړي یا هغه کارونه ته لاس ورکړي چې د دوی توان سره سم وي، مګر دوی ته داسې ښکاري چې دا کار کېدلی شي دوی ته یو ګواښ وشي، دوی کورنۍ ته یو ګواښ وشي. نو زه فکر کوم چې دا یو امر ده زموږ په افغاني ټولنې کې، په ټولو کورنۍ کې چې څه تعلیم کړي او کورنۍ چاته تعلیم نه ده کړی. ډېرې کمې کورنۍ داسې پیدا کېږي چې روښان فکر دي، ذهنونه یې وده کړې ده، فکرونه یې پر دې کار کوي چې د ښځې توانمندي په دې معنا نه ده چې د دوی کورنۍ ته او یا د دوی خاوند ته یو ګواښ وشي، بلکې د هغې د ښځې توانمندي، د دوی د کورنۍ توانمندي کېدلی شي او کولی شي راتلونکي کې خپلې ټولنې ته البته یو ښه فامیل یا کورنۍ ورته تقدیم کړي چې کولی شي هغه خپل هیواد لپاره دوی خدمات وکړي یا نور کسان هم هلته خپل ځان سره توانمند کړي.
رزو بارکس اړخ ته مثبت اړخ چیلو، که چیرې په یو کورنۍ کې سړی خپلې میرمنې ته ارزش قایل وي، هغې ته د قدر په سترګه ګوري، کومې ښېګڼې لري، او کله چې د میړه لخوا میرمنې ته عزت ورکول کېږي، په کورنۍ څومره اثر کوي؟ مثلا د سړي په خور، په مورې، په ورورې، حتی په پلارې څومره مثبت اثر کوي چې کله دوی ګوري چې زوی خپلې ښځې ته ارزش قایل دی؟
دا واقعا داسې یو خبر ده چې په ځینې کورنۍ کې که داسې یو څه مالي دلی دي، هغه د یو کس احترام یوې ښځېنه او تصور د دې شوي چې په ټولې کورنۍ کې یو تغیر راشي، په ټولې کورنۍ کې داسې یو څه راشي چې خلک په دې پوه شي، دغه د کورنۍ غړي په دې پوه شي چې ښځه هم له هغه کسانو څخه دی، یو البته هغه انسان دی چې د درناوي وړ دی. البته چې کله په یو کورنۍ کې د کورنۍ مشر، د کورنۍ پلار، یا په دې کورنۍ کې د هغه ورور خپل خور ته، یا مشر چې پلار یې د هغه خپل ښځې ته احترام کوي، دا د دې پر ماشومانو باندې اغیزه لري. ماشومان هم د دوی څخه الګو اخلي او د دې سبب ګرځي چې دا ماشومان ځان سره یو مثبت نظریه په خپل ذهن کې ولري، چې دغه مثبته نظریه د دې سبب کېږي چې دوی ته یو عادت شي او دغه عادت پر دې تبدیل شي چې په دې ټولې ټولنې کې البته تکثیر شي او ټول خلک دې ته پاملرنه وکړي. که مثبت اړخ ته پام وشي او د پیوې کورنۍ کې یو کس البته دا کار وکړي، په ټولو باندې به ښه تاثیر لري. البته په هغې کورنۍ کې نورې ښځې باندې دې توانمندي لري چې وده وکړي، او همدارنګه نور ماشومان چې هلته نارینه دي، هغوی به کولی شي چې دغه یو څه قوانین زده کړي، له خپلې کورنۍ څخه الګو واخلي چې پوه شي ښځې څوک دي، څومره ورته درناوی وشي، او په کومه برخه کې ورسره مرسته وشي، څه نزاکتونه مراعت شي. نو دا ټول یو مثبت البته پایله لرلی شي که څوک ورته پام وکړي.
بله، کراسو دې ته خپله دغه میرمنې چې په کور کې د میړه لخوا د دې احترام نه کېږي او بالاخره حتی له تاوتریخوالي سره مخ وي، خپله دغه میرمنو ته څه کول پکار دي؟
زموږ په ټولنه کې خو ښځو ته معمولا دا ور زده کړل شوي دي چې باید البته هغه څه ورته وایي سکوت اختیار کړي او خپل غږ ټینګ نه کړي. هغه ښځې زیناوی په خپل هیواد کې لرو چې دوی تعلیم کړی دی، زده کړې کړې دي، او په دې پوهېږي چې دوی حقوق څه دي. او زیاتره هغه ښځې چې په خپلو حقوقو باندې خبرې دي، هغوی معمولا د دې کوشش کړی دی تر یو حده چې خپل غږ پورته کړي. او که ښځې له داسې یو تاوتریخوالي یا داسې حالاتو سره مخ کېږي چې د دوی درناوی د پښو لاندې کېږي، د دوی حیثیت ته هېڅ کتل کېږي نه او ارزښت نه ورکول کېږي، دوی باید کوشش وکړي چې په ښو طریقو باندې اولا خپلې کورنۍ هغه د کورنۍ غړو ته یو سپارښتنه وکړي چې د ښځې حقوق کوم دي، یا څه ډول باید ورسره چلند وشي، یا که د دوی په مقابل کې ښه چلند وشي دوی څخه بیرته هغوی ته څه ورکول کېږي. داسې یو د تقابل خبره د دوی په منځ کې راشي شاید ډېر ښه وسي. او که داسې یو څه هم امکان پذیره نه وشي، هغه کورنۍ غړي نه قبلوي، بیا دوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي او حداقل د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وکړي. یا موږ غواړو چې دغه نورې کومې ښځې چې فعالې دي په مدني ټولنو کې او په داسې نورو ځایونو کې، دوی دغه غږونه پورته کړي، معمولا کوشش وکړي چې د نورو کارونو څخه چې موږ جنګوشونه جوړو ځینې وخت کوشش پر دې وکړو چې جنګونه ښځو ته ورکړو، د دې د حقوقو په اړه هغوی ته معلومات ورکړو، ترینینګ ورکړو چې پوه شي حداقل. او دغه خبرې کې په آرامه ډول او په مثبته ډول خپلې کورنۍ ته هم انتقال کړي، شاید د هغوی په ذهن کې یو څه بدلون راشي. ځکه چې موږ ځینې بدلونونه که په ځینو کورنۍ ګورو، هغه ټول د همدې سبب شوی دی چې دغه ښځې چې کوم تعلیم کړی دی، زده کړې درلودلې دي، دوی له خپل حقوقو څخه خبرې وي، دوی دغه سپارښتنې نورو ته کړي دي، او دا د دې سبب شوی دی چې هم دوی د خپل حیثیت وساتي او همدارنګه وکولی شي هغه ځینو نورو کسانو ته چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي هغوی ته هم یو څه حیثیت قایل شي او د هغوی احترام وشي.
بله، په آخر کې راځو دې ته، هغو سړیو ته به څه ویل تاسو ولرئ چې هغوی په خپل کور کې د خپلې مېرمنې درناوی خو نه کوي چې نه کوي، هغې ته داسې خبرې د خلکو له مخکې کوي چې هغه د نورو اختیار بیا له دې نه تېرېږي، دا ډول نارینهو ته به د تاسو ویل څه وي؟
خبرې خو ډېرې دي، خو یو اساسي نقطه دا ده چې کله دوی غواړي دغه ډول خبرې دوی خپل ښځینهو ته وکړي، خپلو مېرمنو ته وکړي، چې د هغوی له عزت سره سمون نه لري، د هغوی حیثیت پکې د پښو لاندې کېږي، احترام خو نه کېږي ستاسو په خبرې چې هغه غلطې خبرې تر مخې کوي. دوی باید ته پام وکړي، دوی خپلې ښځې ته احترام نه کوي، دوی اصل کې حقیقت کې خپل نفس ته احترام نه ده کړی، ځکه چې دوی همدغه ښځې د نړۍ ته راوړي دي چې د دوی مور ده او د دوی خور ده او د دوی ښځه کېږي، بیا د دوی لور کېږي. او د دې تر څنګ دې ته باید هم پاملرنه وکړي چې په دې کورنۍ کې دا کس که نه غواړي خپلې ښځې ته درناوی وکړي، نو د کورنۍ د نورو غړو څخه بالخصوص له خپلو ماشومانو څخه دا توقع نه لري، دا تمه نه لري چې دغه ماشومان خپلې مور ته احترام وکړي، یا په راتلونکي کې خپلې خور ته احترام وکړي، یا داسې یو توقع لري چې بیا دغه ماشومان د دې کس مور ته احترام ولري. ځکه چې دوی ښځې ته په ټیټ حیثیت کتلې، بیا نو ښځه خو ټوله یوه ښځه ده، که هغه مور وي که خور وي او که مېرمن وي، ټول یوې دي. اما خبره دا ده چې که احترام یوې ښځې ته نه کېږي نو نورو ته هم نه کېږي. او که څوک وایي چې واقعیت زه مې خپل مور ته احترام لرم، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې د دوی ښځه هم د هغې د ماشومانو مور ده، هغې ته باید احترام وشي، او د هغه خپله دا کس هم یوه لور لري. همدارنګه چې دا غواړي چې د دې لور احترام شي له نورو کسانو له خوا نه، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې هغه کس چې د دوی کور ته راغلی او د دوی مېرمنه ده، هغه هم د یو چا لور وه چې باید ورته احترام وشي. نو دغه د درناوي او د حیثیت په پام کې نیولو قانون سره دوی کولی شي چې یو ښه کورنۍ البته اساس جوړ کړي، بنسټ به ډېر کلک وي، او دغه کسان به نه تنها په دې چې خپل ښځو ته عزت ورکوي، حیثیت به ورته بخښي، بلکې دوی به د خپل ځان درناوی به هم کوي، د خپل حیثیت به هم پر ځای وي، او د دوی کورنۍ به هم د ټولو نورو کورنیو په منځ کې یوې ښې او باعزته او با احترامه کورنۍ په نامه یادیږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
هیله کوم په خیر اوسئ. مننه.
دران دوستانو، دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په میړه باندې د ښځې د حقوقو پاکله خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه وه په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعاله حدیقه تربیه پرځای کې چیاست علممال او ملګری.
شی چی گلاب گلاب خانان میں او پردے مزدور ملوشی یا بتاتا پاتی چنشی یا بماتا پاتی چنشی ولی وانے داسیوشی ولی وانے داسیوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملوشی پترنگ پترنگ وستونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی پسڑاشی ولی والی داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی
گلاب
ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا شان بدے سرگنشی کل شان بدے سرگنشی پخندا بدل تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیونشی دا بل سن دے ترے تمشی لوئی ملت چی لوئی افغانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا دب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گنڈے دے ہر پاچی آفلا بشید امن گلوں کے روانہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی بے حکمت لو برکتا داس خلے شی ودان شی چھ سلور کنج دنیاوی ساد پوہ ترجمانا
مامینه زما دانا خایستا افغانستانا ده بلال خوگا آزانا ده ملاله قربانا زما مینه زما دانا خایستا افغانستانا زما مینه زما دانا خایستا افغانستانا زما مینه زما دانا خایستا افغانستانا